ډیره مننه مصطفی صدیقی، تاسې هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او طالبانو د دوو مسایلو پر مسوده موافقه کړې ده. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پای ته ورسېدې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیری د وسلولو ځواکونو د لوی دریسیز په توګه ټاکل شوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلا سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په څلورو برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګری پر ضد مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ اوربند. دغه په خبره د تیرو څو ورځو په مذاکراتو کې په لومړنیو دوو مواردو، یعنی د ځواکونو د وتلو او د ترهګری پر ضد د مبارزې پر ډاټ، توافق ته رسیدلې دي. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سیوي دي. تفصیل په څو شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیری د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. بسم الله وزیری تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په هغه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل شوی چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 ځانګړې لواء قمندان وو، د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل شوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول شوی او ویل شوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس ټاکل شوي. خبر پانه وایي چې د ځنګړو عملیاتو د قلو اردو د قمندانۍ مرستیال محمد حیدر نیکپایبا د نیو قمندان تر ټاکل کېدو پورې د دې قلو اردو سرپرست قمندان وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بار بیا د نوې ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو مناسبه. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکی ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلی تورونه رد کړی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبې په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کال کې پرانستل سوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو شپږ میاشتو کې له دې الوتکو څخه دوه د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم دویمه طرحه هم د دې هیواد په پارلمان کې ونه منل سوه. د بریتانیا د پارلمان غړو تیر شپه د 144 رایو په توپیر د تریزا می طرحه رد کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خواشینی څرګنده کړه. زه ژوره خواشینی یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د بریتانیا د صدراعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر 6 نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدلی سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځې په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یوځای کېدو د 6 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد یې له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پرله پسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 0.2 برخه پر دفاعي بودیجه لګوي. د چک صدراعظم زیاته کړه دا جمهوریت ژمن دی چې تر 2040 کال پورې به د دفاعي بودیجې د زیاتولو په برخه کې ورکول سوي هدف ته چې په 0.2 دی ورسیږي. چک له پولند او هنګري سره یو ځای په 1999 کال کې د ناټو تړون غړی سو. دا له سړې جګړې وروسته د دې پوځي تړون لویه پراختیا وه. د ناټو د تړون د 9 غړي هیوادونو څخه 14 یو مهال د وارسا د تړون غړي وو، او چک جمهوریت هم په همدغو 14 هیوادونو کې شامل وو. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استازو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په یو مفصل راپور کې اوري چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي موافقې سره آیا له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ له منځه ځي؟
ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل انداز ژمنه لري چې دوی سره تسکه حساب کوي، هغوی له منځه یوسي او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې.
د سولې د موضوعات ترڅنګ د ناامنیو پیښه هم څیړو. په غزنی کې پرون د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض مظاهره وه.
شنې کوچنې جلې وای مریضان وی غزنی ته راوستي
خالي وای
پراته شي باندې اچولې د بخي هیڅ درک نسته.
خزم تماشا مالو ته یو ماشو بالکل کې ورک.
د لوګر چرواکي وای د ناټو د قاتم لا تړ ماموریت مسولانو ورسره ژمنه وکړه.
ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو. په غزې سیمو کې بمبار نشي چلته، ملکی خلکو ته زیان رسیږي او تل کورونه دي.
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم طرحه د دې هیواد د پارلمان لخوا رد سوه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسید. تفصیل له اجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ 14 ورځنۍ خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګه ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي د ده لپاره به بله مرحله په واشنگټن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یوه اعلامیه خپره کړې. د دې ډلې د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې اوسي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري څه ډول مطمئنېږي. ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. دې ډلې چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول سږ کال په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل د سه شنبې په ماښام ازادي رادیو ته وویل د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه لري، ځکه په ډېرو سیمو کې جګړه په شدت دوام لري. قیس منګل وایي د طالبانو بریدونو په څو ولایتونو کې زور اخیستی. زموږ ځواکونه ورسره په هماغو سیمو کې په جګړه بوخت دي. زموږ د کوماندو ځواکونه هم د جګړې سیمو ته رسیدلي او په ځینو ځایونو کې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي. په ځینو ځایونو کې طالبانو د شپې له پلوه بریدونه کړي چې دفاع یې شوي، خو ټولو ته څرګنده ده چې په جنګي حالاتو کې تبن دواړو خواوو ته تلفات
او
د سه شنبې په ورځ د بېلابېلو رپورټونو پر بنسټ د بادغیس، غزنی او بغلان په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر 500 زیات افغان امنیتي سرتیري وشل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. لویدیځ رسنۍ وایي چې طالبانو د امریکایي لوري سره په قطر کې د خبرو په خاطر په سرلني عملیات نه دي اعلان کړي، خو پر ځای پر افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې فشار زیات کړی چې ښایي هدف یې د خبرو اترو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کول وي.
ومردل چې په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډېرو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي؟ دا مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي.
ایا له طالبانو سره د سولې له یو جوړجاړي سره سره پر اختیال افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولیږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یو عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی، او دا چې بیا به له افغانستان، امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کیږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره له دې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د دې خوشبیني زیاته شوې چې بالاخره د دې خبرو په نتیجه کې د دواړو لورو ترمنځ یو توافق وشي او ښایي د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګډ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې ښایي ورسره له دې هېواد د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
That peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسؤلیت یوازې د افغانانو نه دی. دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبره کړې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی:
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي. افغانستان ګواښ وي یوازې دغه داعش دی. ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل انده ژمنه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي، هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې، لکه د لشکر طیبه قرارګاه دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق او سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیا میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې. دوی ممکن دغه روان سره یو ځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نورې څومره د دولت وسلوالې مخالفې ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وی ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین
نهاد کار میکنه. افغانستان که تروریسم د پدیده تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب تحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغو ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت، د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هېواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هېواد به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی:
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، هم دغه جمهوری اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور دلې بیا نه شي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو دوی خارجیان یا کل همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
ښاغلی کوهستانی: د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هېواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریسته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هېواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو 200 کسانو مړی غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي و چې د سې شمې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي دا لري چې دغه کسان په بمباری کې وژل سوي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو غږونه دي چې د سېشنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړي انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. دا مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې لا یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ورباندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپاره وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاده جاندړو دي خرخشي دي کلیم دي ګناه د ټول شیطان سوی موږ دي حق غواړو دي قاتل غواړو دي نفر موږ پیدا کول غواړو
دوی دي شیر کلا دي او دا نو شو دي وکړي دي خو خېلو دي کلی دي ټول دي وکړي دوی کو شنه اندي پکې منجن ورکه دي او مخیزه کو شنه کو انجیل وی مریضان وی غزنی ته راوځي
خالی وی
پراته شي بم نه شواله د بخي ته درک نسته
کزم سما شواله ته یو ماشو بالکل پکې ورکه نسته هیڅ چانه کو پیدا نسته کده پدای و غوښه کده بس خلاص دا غوښه دي غوښه کې کده پکې
شنون کې هم په جګړه کې د ولسی وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د ولسی خلکو له وژلو سره ولس عقدی کیږي.
غیر قصدي ډول باندې هم د دولت ته هم زیان رسوي. د موجوده حالات ته زیان رسوي په دواړو طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیښې په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لورې د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خو بریالي نسبو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي وو. خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
بلخ د لوګر امنیتی چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت له مسلانو سره په کتنه کې له دوی غوښتنه کړې چې په پوځي عملیاتو کې د افغانانو ژوند ته پاملرنه وکړي. تفصیل له نجیب الله الخیر نه.
د سه شنبه په ورځ د لوګر ملکی او پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان د مرستیال اډمیلر په مشرۍ ورغلي پلاوي څخه وغوښتل چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لوګر له امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي ډیره کړي. په لوګر کې د تندر قول اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال رازق صافي آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د یاد ولایت د ټولو ملکي او پوځي مسؤلینو ټینګار په دیو چې شپینی او نور پوځي عملیات باید د لوګر د مسؤولو ادارو سره په همغږي کې وشي.
یو ورځ دی چې والی صاحب ورته دا خبره وو چې دوی خپل په دې تاکید وکړي چې موږ ډیر کوشش کوو ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو او د بمبار نه ډیر کوشش کوو چې مخنیوي وشي او هغه ځای سیمو کې بمبار نه شي چلته ملکی خلکو ته زیان رسیږي ولته کورونه دي.
د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمد زیوایی د ناټو د غوث ملاتړ د چارواکو د ورتګ مخه هم دا و چې د دوی ترمنځ همغږي وشي او هغه ستونزې چې شته په ګره ورته حل لارې پیدا کړي.
کوم خبرې مو سره درې په دغزون کې په کوشش کې چې همیشه د اړیکې نږدې وساتي تر څو کله چې دوه اړخو مشکلات سره ورسی کې او پیغام د انرژي پر اقدامات څو د مشکلات چې په ګډه سره حل.
لوګر چې له نسبتا ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي ډیر کله پکې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو او یا په خپل د افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې ملکیانو ته د مرچو بریدې او وختو پیښې رامنځته کیږي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی هم دا خبره کوي او وایي چې په لوګر کې په هوایي بریدونو او عملیاتو کې ملکیان ډیر تلفات لري او په همدې خاطر د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې لازم دقت وکړي.
ډېر ملکی تلفات لرو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې شورا غوښتنه هم دا وه چې دوی باید دقت وکړي په دقیقه توګه د عملیات ترسره کړي. حتی که چېرې مخالفین د حکومت ځینې او کورنه استفاده کړي یا ماشومان یې اخذې هلته وي نو دوی باید هغه ځای ټارګېټ نه کړي تر هغه چې دوی هغه ساحې نه وځي بیا خپل عملیات وکړي.
دی یادونه ورده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوړپوړي چارواکي دا سیمه ها لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په واخ کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست او اوس به له احمد شیبر څخه واورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي وردو پر یو مرکز برید وکړ. د ازادي راډیو د خبر څنګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابي په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وشل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیک په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لویې ډلې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا ووشل او یا یې ونیول. شغلی بیک زیاتوي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخیستې ده چې وایي طالبانو 4 امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیږل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږې وې، خو اوس زیاتې شوې دي او تېره اونۍ په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 140 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پرځونو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بېلګې په ډول لوبغاړی نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اغلی بیات زیاتوي چې د اکثرو لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپله لومړۍ لوبه په یوه آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل، خو د دې سربیره بیا هم اغلی بیات خپله لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه 24 کلنه افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشره ده، د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅه کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه توکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې راتسوه. د تېرې شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسي چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووځي او که څنګه. نور جزئیات لاجمل انت خبرو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 222 تنو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامیدو وروسته په وینا کې وویل تیریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پرېکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله همدا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړه چې موږ پرې خبرې اترې کړي په واقعیت کې بهترینه انتخاب دی. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه، د نړۍ د دې 5م لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووزي، یا به د مارچ د 26 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلي انتخابات کوي. داسې هم کېدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټولپوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تھریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه خپل طرحه ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماته خوړلې وه. ځینې وړاندوینې داسې هم ښیي چې ښایي میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې له اروپایي ټولنې د وتلو یوه بله طرحه وړاندې کړي، خو له دوو پرله پسې ماتو وروسته به ورته دا سخته وي چې هغه دې په درېیمه طرحه کې بریالی شي. اروپایي ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسیدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلود یونکر د دوشنبې په ورځ له تھریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي، د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نه شي. په 2016 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې راهیسې چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 پاتې دي. په دې څو ورځو کې برتانیا له څو داسې پرېکړو سره مخ ده چې ښایي کولی اسانه نه وي.
تاسو ازادي راډیو ته واجیست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبرې پرون په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلي. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګم وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تھریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي راډیو واورې. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ ولولې ازادي راډیو ډاټ کام. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د آنلاین پاسپورت سیستم افتتاح کړ. وزیر ویل چې هدف د پاسپورت اخیستلو د چارو اسانه کول دي. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته شي، د لومړي ځل لپاره په هیواد کې د پاسپورتونو انلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د انلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي، بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځې عمل تکې نه ستا ټول کارونه خلاصيږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت وي یا تذکره وي یا لایسنس وي یا جواز وي هغه کور ته درلاسي چې نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولسته به خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه دو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونه وروسته ټولو کنسلګریو او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم وي د ټول ملک لپاره، او هغه باید مرکزي سیستم وي.
د پاسپورت انلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی، او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینه دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي، هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو اسانه کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورتونو په اخیستو کې لستونزو سر ټکاوه، او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورتونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تور لیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورت د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه، در
هغه وایي نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولی سي ورسره کومک وکړي. اوس یې ظرفیت په ورځ کې له زرو تر لا زرو ده. د وخت په لحاظ موږ بدیل پروسه معرفي کړې ده. دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته سوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي سي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
اته بجې او څلور دیرش دقیقې سوې. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډو کمیټه وایي د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر نظام ناوړه اثر غورځولی سي. تفصیل له خان محمد سینا.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه ونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نه شي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغېز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په څلورمه یې د پوهنې په نظام کې 113 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و در این ولایات
دوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکدل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، خوندزیو، مسلکی خوونکو او د بودیجې او امکاناتو کمواله او همدارنګ د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما با او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 113 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاوو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نهضت آزادی راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال
آینده خورشیدی 49.2 میلیون جلد کتاب برای دیوبل پراتلون کل مریض کال که با 9.2 میلیون توک کتابونه پر زدکون کو گو بیشل شی. ده 2015 و ده جوڑولو کارونه پیل شوی او پراتلون که کال که با 3309 خونزی هم جوڑ شی. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشری ماڼۍ ته 18,000 پوستونه پیشنهاد کړي چې له منظورېدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه خونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت وایاندې په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملی اقدامات پیل کړي چې هر مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کلی کلی تر سو چې اوربند ونیسي. د سولې خبرې ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي څومره چې د ملا عبدالغني برادر ورتګ افغانانو ته خوشبیني پیدا کړې وه خو هغسې ونسول. پنځم دور خبرې هم بې اوربنده پای ته ورسېدې. قاسم زواک له هلمند په خپل بل سیمیز کلی د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه کړي. شهید زاده له زابل لیکلي د دوهې په 14 ورځنۍ غونډه کې سوي پرمختګونه د ټولو ولسي افغانانو هیله وه. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړه وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات د راتګ لپاره برابر کړی دی. او د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د MTN دغه راز د اتصالاتو مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې ډېر ژر په څمکني ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په بلخ کې ځینی حقوقي فعالان وایي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې د محاکمو د څارنوالیو د نه حضور په دلیل خلک خپل حقوقي اختلافات د قومي مخاورو له لورې حلوي. مجیب رحمان حبیب زی تفصیل لري.
په بلخ کې د یو شمېر حقوقي بنسټونو مسؤلان وایي چې د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي بنسټونو نه فعالیت دوی اندېښمن کړي او غواړي چې ژر تر ژره محاکم او څارنوالۍ په دغو سیمو کې فعالیت له سره پیل کړي. په بلخ کې عدالت ته د لاسرسي بنسټ مشره ریحانه زکی وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نامنه یو د وسلوالو طالبانو د حضور په دلیل د خلکو پر مخ د محاکمو او څارنوالۍ دروازې تړل شوې دي. اغلی زکی وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د قضات او څارنوالانو نه حضور سبب شوی ترڅو خلک خپل حقوقي او قضایي اختلافات په نوي توګه د قومي مخاورو له لوري حل او فصل کړي. هغه په ځینو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په اړه وویل:
سروي خود داشتیم دریافتیم که اکثریت
ما هغه سروي چې موږ تر سره کړی دا ښایي چې اکثریت محاکمه او څارنوالۍ د نامنۍ له وجې بندې شوې دي، خو لومړنۍ محکمې په ښار کې فعالیت کوي. په بلخ کې د مدافع وکیلانو ټولنه تاییدوي چې د چهاربولک، دولت آباد، چمتال او شورتیپې په ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت او د شته نامنۍ په خاطر قضات او څارنوالان فعالیت نه لري. د بلخ د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر بابرشا کودمنی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په خاطر خلک د خپل حقوقو او قانوني امتیازاتو د ترلاسه کولو څخه محرومیږي. په دغه ولایت کې حقوقي فعالان وایي چې په ولسوالیو کې د لومړنیو محاکمو او څارنوالیو د نشتون څخه اکثرا ښځې متضرره شوي دي. ګلچهره بهین یو له همدې فعالانو ده. هغه داسې وویل:
نهادهای عدلی و قضایی به مردم قابل دسترس نباشند بدون شک مراجعه نمیکنند و یکی وضعیت اقتصادی
کله چې عدلی و قضایی بنسټونه خلکو ته د لاسرسی وړ نه وي پرته له ګمانه چې خلک ورته مراجعه نشي کولای، او بل دا چې په ولسوالیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خاصا ښځې دوی ښه اقتصادي بنیه نه لري، او په عین وخت کې چې پر دوی هم تشدد ترسره شوی وي نو څنګه کولای شي چې په خپلو مصارفو د حقوقي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د صنف څارنوالۍ وایي سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې مخالفین حضور لري او نامنۍ پراخې دي، خو څارنوالان د خلکو دوسیو ته عدلي رسېدنه ترسره کوي. د بلخ د صنف څارنوالۍ مشر سیف الله پوپل داسې وایي:
ما جایی که ولسوال صاحب باشد، جایی که قاضی صاحب باشد،
مونگ هر هغه ځای چې قاضی صاحبان وی، ولسوال صاحبان وی او پولیس هلته حضور ولري خامخای ترڅنګ یو. هر سرانوال چې له دندې سرغړونه کوي مونږ ورسره قانوني چلند کوو. هلته چې نامنه زیات دي قاضیان او ولسوالان حضور نه لري، بیا هم مونږ یعنی سرانوالان حتما د خلکو دوسیو ته رسیدنه کوو. د بلخ د صنف محکمې مشر قضاوتیار محمد شریف فانی وایي چې یوازې په دوه ولسوالیو کې محکمې فزیکي حضور نه لري، خو د چهاربولک او شورتیپه نامنو ولسوالیو دوسیو ته په نهر شایی ولسوالی کې قضایی رسیدنه ترسره کیږي. ښاغلی فانی وویل: په ټول ولسوالیو کې فعال محکمې لرو، خلک محاکمو ته مراجعه کوي. په لومړیو مراحلو کې موږ لا ټولو هغو محکمو چې زموږ تر اثر لاندې دي فیصلې ثبت رسولي. یوازې بلخ نه دی چې حقوقي فعالان او بنسټونه په نامنو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو له نشتون شکایت لري، بلکې د راپورونو پر اساس د سرپل، جوزجان او سمنګان په نامنه سیمو کې د قضات او څارنوالانو د نشتون په دلیل خلک خپلې حقوقي او قضایي فیصلې د دولت مخالف وسلوالو ته راجع کوي. مجیب حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې شوې دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تېر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډېر پیغامونه مشترک رسیدلې دي چې غواړم یو شمېرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کړم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو غږ هم واورېدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې وروسته به یې په ګډه سره واورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه واورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته. ورځو پیغامونو ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم یم د خدمت الله تک جکی دولو سوالی تخ ما دغه نظر د ټول پاکله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښې منی او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوله راته ونه مون. السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بعد د سلام ازم وسنه او تقاضا د غریبو خلکو دا تسلیحات دی چې په افغانستان کښې کومې د سولې خبرې روان دي. الله پاکې زموږ په وطن کښې سوله امن راولي او که دغه کومې جرګې دي په کښې روان دي الله پاکې دغه ټولې به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کښې که غریب دی که مالداره دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کور 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 کوټی دی ټول پریشانۍ باندې اخته دی او همدا غم سره دی چې خدایه نن به مړ کېږو سبا به مړ کېږو. دارنګه زموږ وطن وران او در به در او خاورې په سر دی په خاطر د دې چې زموږ په وطن کښې جنګونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله ژوند خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشه شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام. نور محمد نور د هلمند ولایت څخه سره په تماس کښې هم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کښې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشبیه لکه سهار چې لمر راخېژي، خو د خلیلزاد هر سفر هر بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي نو هغه دې اولا وربند وکړي، خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپي دې نه ورکېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي، خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پښې کښې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کښې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې الې وځلې ټوله مسلمانان او په هر هېواد کښې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولا د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم. د روغان د ولایت د شهید اساس ولسوالۍ څخه خیات رحمي خبره کوم. و طالبانو وروڼو او د افغانستان حکومت زموږ دا عرض دی چې اولا تاسې خبره پر چیشي باندې وکړئ، خبره پر وربان باندې وکړئ. په شواروس کښې موږ سل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. نو دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان خرابۍ، دا اولس کاله د اتلس کاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي، دا هغه زموږ بس دی او زه طاقت موږ د دې نه لرو چې دا وزغمو. نو صلح خو د افغانستان کېږي، دا ډېر ښه موقع ده، دا ډېر ښه وخت دی. طالبان وروڼو ته او د افغانستان حکومت ته زموږ دا ارزو ده، دا ښه چانس دی، دا چانس ته لاسه مه ورکوئ. پر صلحه باندې ټینګار ورسره وکړئ چې زموږ په شوالوس کښې دوی شهیدان او زخمیان کېږي. نو دغه شهیدان او د دغه زخمیانو مسؤلیت به بیا د چا پر غاړه یي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم. دا طالبان که چېرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کښېني
نو د دشمن په کور کې د نه کې نه د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دوی روس ده ځکه دوی د دې په مقابله ته اصله جوړ کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنگي ګامدار خلک ورته اصله ورکول او برابرول نو ولی په خپل ملک نه کې نه ولی خپل افغانان سره نه ولی اشرف غنی سره نه کې نه چې کرزی سره کې نه حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړو قانوني سره کې نه حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغه قدرت نه ونیول نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو کچر ته اړتیا حقیقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کې نه په افغانستان کې کې نه
وعلیکم السلام علیکم زه حجاز د هلمند ولایت د مسجد اول خالد خبرې کوم آزادۍ رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم دا د سلام طالبان ته دا پیغام لرم چې چیرې دی د پاکستان د مستقل د نیس خبرې عملي کې نه دي تر خطر دې دی په تمام سوالي دې ته فارغ نیس خبرې چیرې پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی او چې نظام خراب شي دا کول چې په نظام کې چې دی کول چې پاکستان په خله خپل نظام رنګ کې خپل د وجود خلیو باندې خبره دې چې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به يرغل شي نو دا څه ته معنا
زه د هلمند ولایت واشور د مصالح صدر سره پاجې کوم ګران ورونو موږ غواړو چې په افغانستان کې سولې شي په خصوصا په کابل کې څنګه اشرف غنی بابا وايي دا چې ورې جمهور له کوم شي لرو دا لکه ستر داود خان شهید دادا سی او بچا دی موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې روسیې زموږ یو ملي انسانان د مړه کړل موږ د پنجاب سوله نه غواړو هغه څلوېښت کاله افغانان د مړه کړل مشران شهید د مشران مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت را ورسول موږ یې په هیواد کې سوله غواړو که طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي خو دې ډول شریعت غواړو که چوکۍ غواړي ولادت یې سوریه به چوکۍ ورکړي یا با پنجاب څوک ورکی که شریعت غالي په کابل کې دا ملت په دې ضمانت وو چې دې ته شریعت پليتي که شریعت غالي که څوک غالي ولر په خارج کې دا کوم دی پیغام دی چې په افغانستان کې سولې وکړي افغانستان د سولې کور دی
بلیا سلام علیکم د ازادي راډیو کوم خاورېدم تاسو ته سلامونه نیکې دي سلامات وره نیکوم زه د هلمند ولایت د کلیوالو سوالې حدودانو مې زما نو د طالبانو د حکومت تر مابین کوم چې خبرې چې روانې دي د ډېر وخت څخه روانې دي بلکې طالبانو سره موږ په شوروي کې سره په شوروي زموږ په ملاتا او انسانان رامره کړل او دې کوي چې موږ په شوروي کې سره کوم راځي په کابل کې د سولې وکړي کابل موږ کوه دې موږ مرکز دی نو باید دې خپل په مرکز کې سولې وکړي دی وایي چې موږ په شوروي کې جوړ کوو نو دې اتمن دې شوروي ملاتړ دي د شوروي روزي دي شوروي د دې ملاتړ دي کله نو راځي په افغانستان کې دي ټول خلک شریعت په پلویان نه اشرف غنی هم د شریعت په لوی دي نو راځي چې د لوی په شریعت او کړي وي یا موږ نه لږ موږ شواله دي موږ پټه کړی چې ځان سره شریعت السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو الکچې تاسو په خپل پیغامونو کې د سولې پر حل ځلو ټینګار وکړ د غرض په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغو خبرو یو برخه تر ووروم چې د سولې په اړه په خپل اورسي ویناو کې کړی دی
نو موږ پایدار سولې رالو هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړي په ننګرهار کې ورکړي کندهار کې ورکړي که موږ د دوی امنیتونه ساتو موږ مسئول درې در سره نفره پوربند کې راغلو اوبله اوبونه وخوڅېد دا امنیتي او دفاعي قواوو را نغلل وای ورونه دي ورسره عکسونه ونینیول ولس ځوانان سپینګیری ادیبان میرمنې دوی سره په بحث را نغلل دلیل یې څو موږ یو واحد ملت افغانستان یو واحد ملت ده چه خدای جنرال شناهو پیدا کرده او اموک طول پخوانی مشرات پا چو زر کالو که او پس به میرویس نیکه و آمد شا بابانا پا دوامدار توگه موک خاطله موک حکم مملکت نیو چه خارجان و راته جور کرده او بیارا توایی چه راس داد ایده چکتن سی آیا افغانان دا مملکت پا وینم نده جور کرده پا وینم نده ساتله پا وینم نده پالله نو څوک دا دا وکولای شي چې دا مملکت به دې کوم بل چا تر لاس لاندې موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومن، د نورو استبداد ومن. او ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، زب تجلیلول، دا ټول شرعي دي، په شرعي کې درېدلي سره په ګډه. خبره څه کده؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوه سي چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات په ګټه ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امنه افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درنو اوریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو د سکاله لري مو را سره شریک کړی دی.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترزی ولسوالۍ د هرور هیل په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی ده، تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوې. زموږ د وزیر صحت امې څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
بلے، السلام علیکم. من ولایت د سنگین د ولسوالۍ یم. پنځه کاله کېږي چې مجر شوي یو، د کندهار په شپږمه حوزه کې مې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي دلې نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ تذکره مې جوړه کړې وه، ولهمن په تذکره نه هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیر څه ګرځولې ده. اوس یا من په تذکره دې مسلوط کړي، یا چې هغه ما معاشره کړي، ټول مقامات څنګه خواهش دي. یو سړک قول و دالار په خاور اوار کړل، یو بند کړی سړک لوړ کړي. دا د ساري خراب شوی د مستقار نه غواړم چې باید دوه ورځې کار وشي چې عمومي وخت دمبر د ګریشو د سوالي سم ساتلو لپاره تر شم ساتلو لپاره څه کوي ټول سوالي کوي. دا باید دا کار وشي. دا دغه پروژه دا بل پروژه دا بل پروژه دا د زمینداور خانه دا باید وشي شي. دا باید یو توجه
السلام علیکم. در روزګان ولایت د ګزاب دو سالی ز خبره کوم. په دا هر ولایت کې د نیمې روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او په دغه روزګان په ولایت کې نه هم خبر شول دوی نهسته، او په نور ولایتو کې نه هم خبر شول. هغه پنځه ډالر ورکړي دا غوسه کارټي محصول کړي موږ پنځه افغاني کارټي دا غو د نیمې روپۍ وړاندې په ټول ولایتو کې سه. زموږ د روزګان په ولایت د ګزاب دو سالی کې دا د نیمې روپۍ وړاندې نهسته. دغه باید چوریلا کې دغه د افغانستان بیسین شرکت وایم.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز ګورل د خیوی پاینه د سره پلین کې هم پاس د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم معلومان صاحبان بایومټریک شوی دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي، او تاسو ته پورا معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي، او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر او تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او
ورسیږي. والسلام باشترم.
وعلیکم السلام. درنو دوستانو، ستاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ له ازادي راډیو سره یې شریکولی سئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو چارواکو رسوي. د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. در سره ویلیکئ او موږ ته مو پیغامونه راواستوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.